دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي د زبوروال کاکړې سلامونه میومنه او ریډونکو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې در خبرو خو لومړی خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې تنه تښتولې دي. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسټم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي نو ځکه یا سبزی او میوه خرابې شي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان د زلزله ځپلو ژوند له خطر سره مخامخ دی. اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې تنه تښتولې دي. د ټانګ د پولیو سو یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط مشال رړې تول چې د سپتمبر پر 15 وسلوالو د کسان د ټانګ له ملاخیلو تښتولې دي. دوی وایي چې په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان ډاکټر او دوا د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې کارکونکو شامل دي. دوی وایي چې پولیسو د دې کسانو مندلو او خوشکولو لپاره په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسټم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي چې لکبل یا سبزی او میوه خرابې شي. د بندر د کسټم ایجنټان د اتحادیې مشر اعجاز خان د سپتمبر پر 15 مشال رډي ته وویل چې د دوی له سبزی او میوه ډک ګاډي تر څو ورځو پورې پر بندر ولاړ وي.
بالکل ویریفیکیشن ته چې موته کړای شه په نیمه ګنټه شي خو دا نه خوشل یه خبره شته نه ته ویریفیکیشن موته وکړه خو دا نه چې ته ویریفیکیشن ته کاغذ درته ولاژې او پابند 48 ګنټې د ای جی می ورځ نه ګاډي وی لوړ دي ټمیټر سبزی مبزی په ګلم خون بارډر باندې ټوله خارو پکړه. میز د خپل اعلی حکام نه دا اپیل کی وشاشه ګړه بالکل نظر نه غوړي خو چې کیم په نره بارډر باندې کیم وصول نه آها وصول په میز باندې اپلای کوي.
د شمال وزیرستان د سبزیو او میوو د اتحادیې مشر حاجی عبدالله خان مشال رډی تول چې دوی له چارواکو په وار ور غوښتي چې سنتیاوی دي ورکړي خو د ده په خبره وخت نا وخت بندر بند وي په سیمه کې ګرز بندیز وي او مالونه پر وخت نه کلیر کیږي. خو د غلام خان بندر یو چارواکي صابر خان د سپتمبر پر 15 مشال رډی تول چې د ګاډو د اسنادو پلټلو عمل آنلاین کیږي خو د انټرنیټ او امنیت ستونزې له کبله ځنډ پکې راسي. د خبره له افغانستان د مال واردولو لپاره اسناد ضروری وي چې پر تصدیقولو یا وخت لګیږي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د سپتمبر له 15 تر 19 د هیواد په لوړو سیمو کې د باران باد او تندرونو وړاندوینه کړې ده. ادارې د ممکنه سیلابونو مځکې ښویدنې او کمزورو جوړښتونو ته د زیان رسولو خبرداری ورکړی دی. ادارې د سپتمبر پر 15 په بیان کې ویلي چې له عرب سمندرګي د منځني شدت باران اورونکي بادونه شمالي سیمو ته ننګوزي چې د سپتمبر د 15 نیټې له ماښامه تر لسمی پوری با دوام وکړي. حکومتي چارواکو ته حکم سبدې چې د ممکنه ناورینونو د مخنیوي لپاره دی تیاری ونیسي. د پاکستان پوز ادا کړی ده چې په لکی مروت او بنو کې یاد عملیاتو پر مهال یو ډیر وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګه ایس پی آر د سپتمبر پر 15 په خبره کړي خبر پاڼه کې ادا کړی چې دا وسلوالی د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره سویو عملیاتو په ترڅ کې کړی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په لکی مروت کې 14 او په بنو کې 19 وسلوال وژل شوی دي. دا لغور څه ده چې وسلوالو د سپتمبر پر 15 وسلوالو د جنوبي وزیرستان د بدر فقیر سرای په سیمه کې د پاوز پر موټر برید کړو. 14 عسکر یې وژلي او سلوریا ژوبل کړي ول. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري منلې وه. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن سوو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشري روزا وطنبایوا د زلزله پلو سیمو د لیدنې پر مهال اغیزمنو سره د مرستو په برابرولو کې د سیمیزو وګړو زړورتیا ستایلې او د مرستو په رسولو کې یا د ښځو رول مهم بللی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن سوي کورنۍ ژوندی پاته نسی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشري د زلزله ځپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو په رسولو کې د ښځو پر حیاتي رول هم ټینګار کړی دی. وروستی خبر د لوبو. د کرکټ په روان آسیا جام کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د متحده عرب اماراتو ترمیان روانه ده او دویمه به د هانګ کانګ او سریلانکا ترمنځ وي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پایه را سره واست نو د دې ریپورټونو تفصیل به واورئ. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد د کارکونکو ادارې درې غړي تښتولې دي. د شمال وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسټم ایجنټان شکایت کوي چې پاکستانی چارواکي پر وخت د دوی ګاډي نه کلیر کوي نو ځکه دوی ته تاوان رسیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په بنو کې د وینا پر مهال ویلي چې په پاکستان کې برید کوونکي وسلوال له افغانستانه ورځي. د ده په وینا افغان طالبان باید په تحریک طالبان پاکستان یا په پاکستانی ریاست کې یو انتخاب کړي. د سیاسي چارې شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت له پیل شوې. د ډیر سکون باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار دارې چې دا سیاسي خلکو تور کې
په مومندو کې خلک د انټرنیټ نشټوالي له کبله سر ټکوي چې هم یې ژوند او هم یې کاروبارونه اغیزمن شوي دي.
دلته په 50 شپېته سل زنانه د ورځې لاړې شي، هلته څلور زنانه کارې مونږ شي په غنادر کې. وجه څه ده؟ چې د نت کار نه کې کار ډیر سلوي.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل په ټانکی د پولیو څاڅکو ورکوونکي ډلې تښتول سوي، درې غړي تښتول سوي دي. پولیسو مشال رډیو ته ویلي چې نن نامعلومو وسلوالو د پولیو درې کارکوونکي وتښتول. هیچا د دې پیر ذمواري لا نه ده منلې. د پولیو کارکوونکي پخوا هم وژل سوي او تښتول سوي دي چې کله ناکله یې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د ټانګ ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمې مال درې بجې نه پیژندلې وسلولې د ټانګ ملازی کلی عمرخیل نه د ډبلیو ایچ او ډاکټر احسان الله سره د پولیو کارکوونکي حکمت الله او عبدالله تښتولې دي او پولیسو د تښتولې شوي کسانې د رخشي کولې د پوره په سیمه کښې د لټون عملیات پیل کړي دي. د ټانګ امن جرګې یو مشر شیخ نصیر احمد په لاکشه د بدامنی حالات په باراکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وجاګه دا
اوس هم مطلب وسلوال خلک ګرځي برنګ رنګ جامو شي سټیم کیږي چې دلته یو داسې بدامنی پیش نه دستوي چې مطلب یو قتل عام یا سیول خلک دوه چام رکړي وي. په دې چې زیات تر کې دا د جرګې ده چې هغه جرګې ته یو کردار ادا کړه چې هغه طالبان هم په دښو پوه کړو. طالبان تر مشرانو پورې دا خبره ورسوله چې دلته څه څه کیږي لګیا دي او بیا هغه مشرانو کوم اکشن واخیستی نو هغې بدلېږي او بیا مطلب چې کوم دلته آرمي پته ده د آرمي کوم اعلی افسران دي هغو پورې
ذمہوری تردا وقت پورے چا ہم مان لیے نہ دو. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
مشال ریډیو ته غوږ یست اوریدونکو د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان شکایت کوي چې هلته ځای چارواکي د دوی ګاډي پر وخت نه کلیر کوي چې لکه بلیا هلته د میوو او سبزیو بار لارې تر ډیر مودې ولاړې وي او سبزی او میوه پکې خرابېږي خو د چارواکو په وینا هلته د دې هر څه کار کول لپاره د وخت ضرورت وي د دوی په وینا د اسنادو په لټلو کار آنلاین یا په انټرنیټ کې کیږي او د انټرنیټ او امنیت ستونزې له کبله دا وځنډې شي د دوی په وینا دوی پوره هڅه کوي چې د سوداګرو لارې یا ټرکونه پر وخت کلیر شي نور تفصیل غلام غوث راکوي
د شمالی وزیرستان غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان ګلمن دي چې د سبزو او میوو ډګړې په بندر سو سو ورځې ولاړوي چې تازه سبزی میوې خراب شي دوی له کسٹم عملی شکایتونه کړي چې د افغانستان څخه مال راوړونکي ګاډي په بندر زر نه کلیر کیږي چې له وجې میوې سبزی هلته خراب شي د غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو اتحادیه صدر اعجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې کسٹم عملای د مالونو ډګاډي دوه درې ورځو کې کلیر کړي چې له وجې میوه سبزی په بندر ورستی شي اسانتیا به غواړي
نو متفق سره مو دا فیصله وکړه چې د کیم ظلمانه حرکات په غلام خان بندر باندې شری کړای دی اول خو میجبر ته وی چې ما کې د سبزی او د کیم نوجات چردرینی چدا کیم نقصانی نہ وشول دا کا پیوی بالکل ویریفیکیشن تچ متا کرای ش پنیما گھنٹا شه خدا نہ کشل یہ خبر اشتانا تو ویریفیکیشن متا وکا خدا نہ چ تو ویریفیکیشن تک غزر تا ولا جے او پابند 48 گھنٹے دے جی ای جی می ورزنا گاڑی وی لوڑ دی ٹمیٹر سبزی مابزی پ گلم خون بارڈر بندے ٹولا ہارو پکڑا میش د خپل اعلی حکام نہ دا اپیل کی وشاش گڑا بالکل نظر نہ اڑی خو چ کیم پ نیرے بارڈر بندے کیم وصول لے آہا وصول پ میش بندے اپلائی کاوے
غلام خان بندر باندې د اگست لومړی نیټه نه دواړو هیوادونو طرف نه تجارت تړل شوی وو چې د تیرې جمعې په ورځ بیرته بحال شوی د شمالي وزیرستان سبزو میوو سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې دغه تجارت کې د اسانتیا او ورکولو غوښتنه کړې وخت په وخت د بندر د بندېدو هلته مالونو کلیر کولو کرفیو او نورستونزو په وجه تجارت غزمن شوه حکومت فوز او کسٹم حکام دی د تجارت د پرخوالی لپاره ګامونه واخلي
د میز ګلم خون بارډر ای وای وانی میاش باندو خلا پاک مربانی وکړه بارډر کولاو شو درې درې ورځې د سبزی د میوه د انګیره ګاډي دراولی وی مولینا سبزی غون خراب شولا نمیج تجرون ډیر سخت پریشانی چې کلا بارډر په یوه مساله باندې کلا په بلا باندې چې بیا بارډر خدای کولاو کو بیا بل ور کلا یوه مساله رچګا کو کلا بلا مساله رچګا کو مهرباني دا وکړو میشته د مسجد نه نقصان نه نروکاوی د کلا د ریپیکیشن په نوم وداراوی ګاډي کلا د سرټیفیکیټ په نوم وداراوی سارا د دې چې موږ پیراټ ټیکس افغانستان حکومت تا ورکوي پاکستان حکومت تا پیراټ ټیکس ورکوي
د سوداګرو دغه شکایتونو په اړه مو چې غلام خان بندر کې د کسٹم عملی سره تماس ونیو نو د غلام خان کسٹم یو چارواکی صابر خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه ټول عمل آنلاین انټرنیټ د لارې کیږي هلته د انټرنیټ ستونزې ده امنیت ستونزې هم دي افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو یو اسناد ضروری دی چې کم مال راوړي نو هغه تصدیق وي چې دا غذای خپل پیداوار دی دا هر څه چې آنلاین کلیر کوي نو وخت اخلي
څنګه آرډر تاوشي نو په هغه سات باندې میز موجود وي او په چټۍ شامې موجود وي خو بلا ستونزې دي په شمالي وزیرستان او په بارډر باندې سکیورټي خدشات دي دې وجنه کمه د امپورټ کوله پروسس وی مشتا چې ټرمینل تار ورسی چې نو آنلاین سیستم باندې پروسس کیږي په دې وجنه چې آنلاین سیستم شه زون تا ګوشه مسلې دي بیا د شمالي وزیرستان په ستا باندې زیاتای مسلې دي او سکیورټي وجوهات په نا سره چې چیکن یې یو ورته بټر کو دهنه بعد مشتار سي نل سایتا بیا کسٹم حکام یې چاندین کو دینا بعد چکی مدو کنا آن لائن سسٹم چھ ستونزی وی نو کسٹم حکم خو چکم پر واس رسی کی آغی مطابق آغا خپلا کروائی کوی
دا غلام خان بندر تحصیلدار حبیب الرحمن وزیر مشال ریڈیو تا وویل چھ دا بندر تجارت دا پرخوالی او اسانتیاو جوڑاولو پورا حسے کی جی دا غٹول ستونزو تا دا چارواکو پام دے غلام خان بندر 2014 کال فوزی عملیاتو پس هم سو کالونو پورے تڑل شوے وو چھ 2013 کال کے بیر تبا حال شو خدا غے پس هم وقت پا وقت یاد بندر دا مختلف ستونزو پا وجہ بنکڑل شوے او دوارا لوری تاجرانو وقت پا وقت دا دغا تجارت دا پرختیا او اسانتیاو ورکولو غوختنے تکرار کڑے دی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د جمعیت علما اسلام مشر ویلی چې پرمانیاتو او نور قدرتی وسیلو لومړی حق د هغه ځایونو د ولستی او د قانون سازی په پلمه د ځای خلکو د حق ترولو هڅه ورته د منلو وړ نه ده. مولانا فضل الرحمن دا خبره د سپتمبر پر 14 په پېښور کې د خپل ګوند د جنرال کونسل سلګونو غړو ته په وینا کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا کابینې د وفاق لخوا ورلېږل شوی قانونی مسوده د مارچ په میاشت کې له کابینې څخه منظوره کړې وه چې وروسته اسمبلی ته ورسېده شوه او هلته د اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت وکړ او لا هم نه ده منظور شوی. نور تفصیل غلام غوث را کوي.
مولانا فضل الرحمن د مدنیاتو په اړه خیبر پښتونخوا صوبې ته د اسمبلی نه د منظورۍ لپاره رالېږل شوی نوی لانجمنی قانونی مسودې ته په اشاره وویل چې د دې نوې قانوني مسودې د لارې په مرکز کې مخصوص خلک د صوبې مدني وسایل قبضه کول واړي.
مدني وسایل کې مالک هماره صوبې کې عوام هي، صوبې کې آنے والی نسلې هي.
زمونږ ولس او را روان نسلونه زمونږ د مدني وسیلو مالکان دي که قانون سازی کیږي یا بل څه، خو چې په نتیجه کې زمونږ د صوبې یا بلوچستان یا سین یا پنجاب یا د کومې صوبې په ملکیت قبضه کیږي نو جمعیت علما اسلام به د دې د حق دفاع کوي.
ملکیت پر قبضه کیا جائے گا تو جمعیت علما اسلام دفاع کرے گی.
یاد دیوی چې د خیبر پښتونخوا د کابینې نه د وفاق لخوا را لېږل شوی نوی قانوني مسوده د مارچ په میاشت کې منظوره شوې وه او د پښتونخوا په اسمبلی کې د اپریل په لومړۍ نیټه وړاندې کړې شوې وه، خو په دغه قانوني مسوده د حزب اختلاف او خپل د حکومت د قبایلي ضلعو د غړو د تحفظاتو په وجه تر اوسه د اسمبلی نه ده منظوره شوې. د باجوړ نه د اسمبلی حکومتي غړي اجمل خان په دغه قانوني مسوده د قبایلي ولس د تحفظاتو په اړه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وایي.
د نیو مارچ ډیسټریکټ چې کوم وسایل دي، مدنیات دي، هغه به د قبایل او اختیار وي او قبایل به د هغه مالک وي، د هغه به اونر وي. موږ خپل اختیار هیڅ وجه باندې دې ته تیار نه یو چې موږ خپل اختیار وفاق ته ورکو یا بل چاته ورکو. زمونږ په وسایلو به زمونږ اختیاري خبره شارت دی. خپل اختیار چې دی دا وفاق طرف ته روان دی او هغه موږ د قبایلو نمائندګي کو پرې سملای کی دا به موږ چرته پاس کولو لور نه کوچی.
په عین حال کې عوامي نېشنل وند په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مدنیاتو د نوې لنجمنې قانوني مسودې په ضد احتجاجونه او د صوبې ضلعو او تحصیلونو په کچه ټولګوندیزي غونډې هم رابللې وې چې پکې د پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو د مدنیاتو نوې قانوني مسوده رد کړې وه. د وفاق لخوا خیبر پښتونخوا صوبې ته پر لېږل شوې نوې قانوني مسوده کې دریس خپل کړې شوې چې د دې نوي قانون مقصد د غیر قانوني کانکیندنی مخه نیول او د مدنیاتو په سېکټر کې پانګونه کوونکو ته سهولتونه ورکول دي او د ټولو صوبو لپاره د یو رقم قانون سازۍ د لارې د مدنیاتو په سېکټر کې پانګونه زیاتول دي. ولهم اوس مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په جنوبی وزیرستان کې وسله سوداګرو ویلي چې په سیمه کې د نامنیو او د سہولتونو د نشټوالي له وجې د زړغوزیو کاروبار خراب شوی دی. دوی زیاتوي چې حکومت ورباندې ټیکس لګولی دی چې ورسره مشکلات نور هم زیات شوي دي. په اسمبلی کې د دې سیمې استازي وایي چې د زړغوزیو کاروباریانو ته به د سہولتونو ورکولو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی او تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د بد امنۍ حالات او د حکومت له طرفه د سهولت نشتوالي په وجه یې کاروبار د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د راغزۍ سیمې یو تاجر صاحب خان مشال ریډیو ته ویایي د انګوراډا سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محب وزیر ویایي چې د بد امنۍ حالات په وجه د زنغوزۍ تاجرون خپل ځنګلو ته د تګ په وخت د مشکلات سره مخامخ شوي دي.
نن سبا وخت د میز معاشي کیم نظام چلیږي، د میز د کور کیم خرچا چلیږي، یا د میز دلته د چلغوزۍ کاروبار دی، د چلغوزۍ غري نه دي کې خلک مزدوري کو او ورسره زنغوزۍ هر وبوسي دلته خپل غره ته چې درې مې مخکو میز په زدانه ته ور باندې تاګ رو تاګ وو، مزدور وتلای شو، تاجر وتلای شو، اوس د هر زوی ته چې د هر غره په څنګ کې په خو یو کیلا دو یو پیکر ته یو سره یو پوسټ ته دلته د بریګیډ نه اجازت نامه ورته وخلې، میز د ډی سي نه غوښتنې کی، میز د ریاست نه غوښتنې کی چې میز ته زنوزای چې کوم روزګار دی، کاروبار دی، کوم ونې دي د دې بچا وشي چې کوم روزګار یې دی، د دې د وسعت مې لاو شي. دلته خلک لګیا دی په غرینه کې غیچې دي، میز غیچې ورته ویي د غینه میز د زنوزای رو بوسي. موسم سیزن یې دی که چور کمیشته په دا پنځ دس پندره دن کې دا سهولیت میسر نه شو، میز کمال معاشی قتل کیجی، دلتا هر شای و بربودی جویلی چه دقیق خپل سیزن یه چه بیزایا کیجی کم ده تاجر مسلی دی ده دی پرتاگ رو تاکی کمی مسلی دی آدمیش تا زر منظر بحال.
مشال ریڈیو چه ده سویلی وزیرستان لور زیلی زنغوزی تاجرون غشتن پا براکشه ده زیلی نا ده کمی اسمبلی نماینده زبیر وزیر سرا تماس ونی ولی آگوی وویل چه حکومتو زر داغا تاجرون تا سهولت ورکول ده پورا و اقدامات کوي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع زنغوزی تاجرونه د چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې تاجرونه ته سهولت ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې پروند په صوبه کې د دیار لسوا یو 50 مطلوبه وسلوالو پر سر پیسې اعلان کړي دي. یادې ادارې د بلابیلو سیمو لپاره د 4 عرب څخه زیاتې روپۍ د دې وسلوالو پر سر اعلان کړي دي. اوس پښتنه دا ده چې دغه سي کارونه حکومتي چارواکو تر دې وړاندې هم کړي دي. آیا دغه سي ګامونه، دغه سي انعامونه د وسلوالو پر سر اعلانول د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته کولای سي او که څنګه؟ د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد څانګې لخوا مطبوعاتو سره شریک کړل شوی معلومات له مخه صوبه کې 1450 د مطلوبو ترهګرو د سرونو بیې یا قیمتونه ښودل شوي دي، چې په تر ټولو زیات پیښور کې 1050 یا دي. ورپسې شمالي وزیرستان بنو اورډر اسماعیل خان دي چې هلته هم د سلو نه سیوا کسان دي. ورپسې خیبر، کوهاټ، بره او کوزدر او لکی مروت شامل دي. دا چې ترهګرۍ ضد جنگ کې د حکومت یا امنیتي ادارو لخوا دا ډول ګامونه څومره مؤثره کېدی شي او څومره اغېز درلی شي. نو خیبر پختونخوا کې پخوانی د پولیسو افسر او د داخله چارو محکمې پخوانی چارواکي سید اختر علی شاه مشال لیډو ته وایي
دی کې دا چې کوم افسر دی نو عام یا کوشش کوي ځکه چې هغه ته به انعام ملاويږي یا څوک اطلاع درکوي هغه ته انعام ملاوي دي شي، نو په دې کې معاون وي او په دنیا کې ټول دنیا کې دا ریوارډ زی خشوي انفارمیشن څوک خدای لپاره چاته نه ورکوي. نو دې لپاره دا دهشتګردۍ نه علاوه نور جرایم هم شوي
ضروری تھا.
کیدو دا سی عادی مجرمان چاغه پلاس نه راتلې یو خپل علاقه نو پولیس بیا د خلکو د مدد خلکو ته یو قسم لا لالچ ورکول او ته هم ویل شي یا دغه لپاره د انعام افادو یو تړاو اوس کرا شو تر غرې دې چپې ته نو پتر هغرې کې دا عمل موثر نه ثابت شوی. عام جو جرای پیشه خلک او تر غرې کې ډیر زیات فرق دی. جرای پیشه خلک هم په دې ولس کې اورا او په دې معاشره کې یو پاپر فاتس تراتس کې او تر هغر چې کوم دی نو خو پټ پنا یو طرف ته نو آغی تا رسائی دا مخلقو نی بیا کو البته دا چکم سکیورٹی داری دی نو داغی چکم الکارا دی داغی دا پردائی خوائدہ منسیس کی دیش
دا چه دا مسلسل پوزی عملیاتو او دامنیت پر زیکول حکومتی اقداماتو بوجود ولی تر هگره پیخو که ورست تر بلا سیواوالی لدلکی گی. نو سید اختر علی شاوائی چه دا صحیح استخباراتی معلوماتو کمی دی دا وصلوالو پترنزیونا او تربیزیونا کم زی دی او چر تندوی عملیات تر سرکوی او کچر داغا معلوم شی نو بیا دوی پا هدف کول آسان شي.
دا خو ډیره ساده خبره ده. دهشتګردیم یو شکل دی د جرم، نو جرم مخنیوي الته صحیح پولیس شي چې تا ته پته وي چې دا ګروپ په قبضه کې دی، موومنت یې څنګه دی، دا هغه متعلق تا سره انفارمیشن دی او بیا په هغه انفارمیشن باندې ا ګروپ ته سیده ورسي. دا شدا پولیا چې دی دهشتګردۍ کې چې دی لاګو کیږي. نو اصل کمزوري دا ده چې موږ سره د دې اطلاعاتو یا چې ورته انټیلیجنس وي د دې فقدان ښکاري. ستو پر چې تا دا غپ داغانی خط پکڑی داغه ٹریننگ زونه دی نه ختم کړي داغه چې کوم لاجستکس دی داغه چې کوم کم قبضه کی ٹریننگز کیږي ترانسپورټیشن کیږي میډیا دا پروپاګاندا دا واخص کم دی دا نه ختم شوی. نو دا ځکه بیا بیا ډېر راغلی مختی وی
په خو د جمیز علم اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن په شمول عوامي نېشنل ګون او پیپلز ګون هم د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت سخت ټکونه کړي چې د دوی د غیر سنجیدګۍ او نومان ته نه پاملرنه لوي د صوبې د وګړو ژوند په خطر کې دی او ټول صوبات راغره راګیره کړی ده. خو بیا د خیبر پختونخوا حکومت هم او د پاکستان پوځ هم وایي چې د قبایلي ضلعو په شمول ډیر ملکن او نورو سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد د دوی هدفي عملیات روان دي. د پاکستان پوځ ویاند ادارې آی ایس پی آر د سپتمبر په 15مه خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې په لکې مروت او بنو کې په جلا جلا پیغو کې دوی یو ډیر فسلوال چې ورته اوس فتنه د خوارج وایي د وجلو دعوه کړې ده او وایي چې ترهګر به دوی د جړل ختم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم د خبرونو لنډیز ته پام راوړو. د خیبر پښتونخوا په ټان کې وسلوالو د پولیو ناروغي پر ضد کارکونکو ادارې درې غړي تښتولې دي. د ټانک د پولیسو چارواکي د نوم خبرول په شرط مشال رډي ته وویل چې د سپتمبر پر 15مه وسلوالو دا کسان د ټانک له ملاخیلو تښتولې دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه منلې. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر سوداګر او کسٹم ایجنټان شکایت کوي چې چارواکي پر وخت د دوی گاډي نه کلیر کوي نو ځکه لکبل سبزی او میوه خرابېږي. د بندر د کسٹم ایجنټان د اتحادیه مشر اعجاز خان نن مشال رډي ته ویل چې د دوی له سبزی او میوه ډک گاډي تر څو څو ورځې ولاړوي. خو د غلام خان بندر یو چارواکي صابر خان د سپتمبر پر 15مه مشال رډي ته ویل چې د گاډو د اسنادو پلټلو عمل آنلاین کیږي خو د انټرنیټ او امنیت ستونزې لکبل ځند پکې راځي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د سپتمبر له 15مې تر 19مې د ملک په لوړو سیمو کې د باران باد او د تندرونو وړاندوینه کړې ده. ادارې د ممکنه سیلابونو، ځکه شوېدو او کمزورو جوړښتونو ته د زیان رسیدو خبرداري ورکړې ده. د پاکستان پوځ ادا کړی دا چې په لکې مروت او بنو کې د عملیاتو پر مهال یو ډیر وسلوال وشل دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د سپتمبر پر 15مه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال یا د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره کړو عملیاتو په ترڅ کې کړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دي چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمن شویو ژوند له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشري د زلزلہ ځپلو سیمو سفر کړي او لاغزمن شو سره د مرستو په برابرولو کې د سیمو یزو وګړو زړورتیا ستایلې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو مرزو د بل ریپورت پر لور. د افغانستان په میدان کې د گیس پروژې پرانسته سویده ځای چارواکي وایي چې دا به د سیمې یو شمیر وګړو ته د روزګار نه یوازې د روزګار زمینه برابر کړي بلکې د افغانستان په اقتصاد کې به مهمه ونډه ورولوبي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج عملی کار د ازبکستاني شرکت ایرل کام په همکارۍ پیل شو. د طالبانو د حکومت چارواکو او د یاد ازبکستاني شرکت استازو د یکشنبه په ورځ د سنبلې په درويستمه د دغه پروژې پرانیسته وکړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو پروژه به یو شمېر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به افغانستان د ګازو په برخه کې پر ځان سینه تور سوي او صادرات ته به لار هواره کړی. نو موري د قراردادي شرکت لټولو مسلینو هم غوښتنه وکړه چې ټول معیارونه رعایت کړي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر هدایت الله بدری هم د دغه پروژې د عملی کار د پایل په مراسمو کې وویل چې د توتی میدان د ګازو بلاک ته باندې 1500 کیلومتر مربع مساحت لري او شاوخوا 13 ژورې څاګانې پکې پیژندل شوی دي. نو موري زیاته کړه چې په جوزجان ولایت کې د توتی میدان د ګازو د کشف او استخراج 25 کلن تړون د دغه وزارت او د ازبکستاني شرکت ایرل کام ترمنځ لاسلیک شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خپل خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر د ځنګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په حواله ویلي چې د توتی میدان د ګازو پروژه کولای سي د کابل او تاشکند ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د ایرل کام شرکت ستر سلاکار انجینر محمد ګل خلمی ټینګار وکړ چې دغه پروژه به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې پالیسي او سیمې ته به د انرژۍ په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تیر کال په میزان میاشت کې د جوزجان ولایت د توتی میدان د ګازو د استخراج تړون په کابل کې له ازبکستاني شرکت ایرل کام سره لاسلیک کړی و. د دغه وزارت معلوماتو لمخې دغه شرکت به په لومړی لسو کلونو کې 1 میلیارد امریکایي ډالر پانګونه وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي افغانستان دا مهال د انرژي په برخه کې په ځانګړې توګه په صنعتي برخه کې له ننګونو سره مخ دی او هر کال په میلیونونو ډالر د ګازو او تیلو په واردولو لګوي چې د اقتصادي زیانونو تر څنګ کله ناکله غیر معیاري هم وي چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه عبدالناصر رښتیا دغه ټکو ته په اشاره وویل چې د توتی میدان د ګازو د پروژې په لیکېدل د اقتصادي ودې د پانګونې د اعتبار د زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کیږي. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو اقتصادي بندیزونه ښایي د دې پروژې لپاره د پیسو په انتقال او د ماشینونو په واردولو کې ستونزې رامنځته کړي.
هر ازګاهی که گاز توتی میدان استخراج بشه، بدون شک که در قرارداد ذکر شده که 100 مگاوات برق به افغانستان و نیز تولید خواهد کرد که خود
کلچه توتی میدان گاز استخراج شی، هر دول چه پترون که راغلی چه در افغانستان لپاره با 100 مگاوات برقنا هم تولیدوی، نو پرترشا که په کرنیزو او صنعتی برخو او د کانونو د کیندلو په برخه کې به ډیره ګټوره تمامه شي او نوې پانګونه به وشي. په کورني ابعادو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، خو په بهرني برخه کې پر افغانستان د لګول شوي اقتصادي بندیزونو له امله به د پیسو په لیږد او ترلاسه کولو کې او د ماشینونو په راوړلو کې ممکن ستونزې رامنځته کړي.
د اقتصادي چارو بل پوه محمد بشیر دودیال وایي چې د طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژو کې د سیمه ییزو کارګرانو ګمارل او د افغانستان د ونډې ډاډمنول د دغو تړونونو د ګټورتوب لپاره اساسي شرطونه دي او دا تړونونه باید په داسې ډول تنظیم سي چې ملي ګټې پکې څرګندې وي.
خصوصا بر ما ای دلچسپ است که کارګران محلي د استخدام شوه.
مونږ ته ځکه په زړه پورې ده چې سیمه ایز کارګران په داسې پروژو کې وګمارل شي، په هغو پروژو کې چې ټول پرسونل یې بهرنیان وي. دا مونږ ته دومره ګټورې نه دي. دغه راز طبیعي زیرمو د کیندلو په پروژه کې چې افغانستان یې په ګټه کې شریک نه وي، موږ ته ګټه نه لري. دا په دې معنا چې موږ خپلې طبیعي زیرمې لیلاموو او دا لیلام زموږ د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره سم نه دی او باید دا قراردادونه ډیر په ځیره
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون له چینایي شرکت آف چین سره لغوه کړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د دې پریکړې لامل له تړون څخه سرغړونه او د دغه شرکت د ژمنو نه عملي کول بللې. په داسې حال کې چې ځینو راپورونو کې پڅ کار او امنیتي اندېښنې هم د دغه قرارداد د لغوه کېدو عمده لاملونه بلل شوي دي. د آمو سیند د ګازو د حوزې تړون چې د 2023 کال په جنوري کې لاسلیک شوی و، په افغانستان کې د آمو سیند حوزې څخه د آمو د ګازو تصفیه او تولید شامل و چې اټکل شوی زیرمې 80 میلیونه بیراله دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نړیوالو پانګو اچونه د نړیوالو پانګونه په ټپه درېدلې او لسګونه زره کسان بې دندو سوي دي. که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول د داعش په ګډون د امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو خبره کړې، خو د افغانستان له شمال څخه تر منځنۍ آسیا او له هغې ورهاخوا د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم موجودې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښته اوریدونکو، هند پرون د آسیا د کرکټ په جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. عموماً چې کله د کرکټ لوبې پای ته ورسیږي نو د دواړو لوبډلو لوبغاړي یو بل ته لاس ورکوي، خو د پاکستان او هند ترمنځ په لوبه کې داسې ونسو چې لکه بله یا پر انټرنیټ کې یو شمیر بحثونه راولاړ کړي دي. زموږ همکار صفی الله استانګزي دې موضوع ته کتنه کړې ده چې د پاکستان او هند لوبغاړو ولې یو بل ته لاس ورنکړ.
هندي کپتان د کرکټ بریا د پیلګام تراګریز برید قربانیانو او هندي سرتیرو ته ډالۍ کړه. هند د یکشنبې پورز د کرکټ په آسیا جام کې پاکستان ته په 2 وکټو ماته ورکړه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 20 اوورونو کې 120 منډې وکړې. په ځواب کې هندي لوبغاړو یاد هدف په 14 اوور کې پوره کړ. په داسې حال کې چې لای 2 وکټې او 25 بالونه پاتې وو. دا لومړی وار و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 13 میاشتې له نښتو وروسته د کرکټ لوبه وشوه. په بیګانۍ لوبه کې هم ګڼې داسې پیښې وشوې چې لوبه او کرکټ یې تر سیوري لاندې راوستل. د هند کرکټ ملي لوبغاړو له لوبي مخکې او وروسته له پاکستانی لوبغاړو سره لاس ورکولو ډاډه وکړه. د هندوستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان سوریا کومار یادف د خپل دغه کارننګه وکړه او ویل دا کار یې د هندوستان د کرکټ د ادارې او د حکومت په همغږۍ کړی دی.
آی فیل فیو تھنگز ان لایف آر اهډ آف سپورټسمن سپیریټ آلسو.
زه فکر کوم ځینې مسایل په ژوند کې تر ورزشي روحیې ورپورته دي. موږ د پهلګام ترګریز برید له ټولو قربانیانو سره ولاړ یو. موږ د هغوی له کورنۍ سره خپل خواخوږي ښیو. موږ دا بریا خپلو هغو زړورو سرتیرو ته ډالۍ کوو چې په سندور عملیاتو کې برخه اخیستې وه. لکه څنګه چې هغوی موږ ټول ته الهام راکوي، موږ هم کله چې موقع راشي خپله پوره هڅه کوو چې هغوی ته الهام وبخو. د هند کرکټ ملي ټیم سره له دې له پاکستان سره لوبه وکړه چې په کور دننه له پاکستان سره د لوبې د بایکاټ ګڼ فشارونه پرې وو. سږ می میاشت د هند او پاکستان ترمنځ د ډرون بریدونو، توغندیو او هوانو په مټ خونړۍ نښتې وشوې چې لږ تر لږه اویا کسان پکې وژل شول. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 2 د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلوالو بریدګرو لسګونه ملکیان او پوځیان په یو تفریحي سیمه کې مړه او ټپیان کړل. هندي پوځ د دغه برید پړه په هغو وسلوالو واچوله چې په خبرې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او د پاکستاني پوځ او حکومت له ملاتړه برخمن دي. دا تور پاکستان رد کړی دی. لا معلومه نه ده چې د کرکټ آسیایي او بین نړیواله شورا په بیګانۍ لوبه کې د شوو پیښو په اړه څه پرېکړه کوي، خو پاکستان وارده مخه ځینې اعتراضونه کړي دي. د پاکستان د کرکټ ملي روزونکي مایک هیسن هم وویل د هند د ټیم په پرېکړه باندې خواشینی شو. هغه زیاته کړه، موږ د لوبې په پای کې چمتو وو چې د سیال ټیم د لوبغاړو سره لاس ورکړو، خو خواشینی په دې شو چې هغوی له دې کار ډډه وکړه. د هندوستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبې تل شور او هیجان ډکې وي او د دواړو ټیمونو سلګونه میلیونه پلویان له خپلو لوبډلو د بریاو تامې لري. کله کله داسې هم پیښ شوي چې د لوبې په بایللو سره د لوبغاړو پر ضد مظاهرې کیږي او خلک یې عکسونه سوځوي.
مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان په اړه د افغانستان د طالبان حکومت ته خبرداری ورکړی دی. شهباز شریف پرون په بنو کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال طالبانو حکومت مخاطب کړ او وی ویل چې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې په جنوبي وزیرستان کې په وسلوال برید کې دیارلس پاکستانی عسکر وژل سو او څلور نور ټپیان سو. د حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د طالبان حکومت د شهباز شریف د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د موضوع ته کتنه کړې ده.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د وفاقي کابینې غونډه راغواړي او په هغه غونډه کې به په دې اړه حتمی پریکړه کوي. وزیر اعظم شهباز شریف دا خبره د سپتمبر په 14 په بنو کې د خپلې هغه دورې پر مهال کړې ده چې ورسره د پوز مشر فیلډ مارشل سید عاصم منیر او د پېښور کور کمانډر هم موجود وو. دوی د هغه دورې پر مهال په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په انخته کې د 1200 پوځي سرتیرو په جنازو کې ګډون هم کړی وو. په دغه مهال په امنیتي ځواکونو د وسلوالو د زیاتو شویو بریدونو په اړه وزیر اعظم شهباز شریف تور پورې کړو چې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې دا بریدونه تنظیموي او د افغانستان لنډمهاله حکومت دی. په پاکستان او وسلوالو کې د یو سره د ښه اړیکو ساتلو انتخاب وکړي.
اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف زیاته کړه چې د موجوده وسلوال یاغیتوب په ضد د حتمی پیسلې کولو لپاره به د وفاقي کابینې اجلاس راوړي. ما نن د پوز د مشر کور کمانډر او نورو چارواکو سره تفصیلی خبرې کړې دي او دې لپاره زه زر کابینې ته یو منصوبه وړم او د پاکستان په مفادو کې به مونږ په شریکه پریکړې کوو.
منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے.
وزیر اعظم شهباز شریف د وسلوالو په اړه د نوی حتمی پیسلې کولو لپاره د وفاقي کابینې د اجلاس را بللو خبره په داسې محل کړي چې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په جلا جلا بیانونو کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د 12 پوځي سرتیرو د وژنې پخله کړې وو او په کوز دیر لال قلا کې د وو سرتیرو د وژلو پیښه هم تایید کړې وه. په پیښور کې خبریال تیمور خان وایي د وسلوالو په ضد د صوبې او مرکز ترمنز او په خپل منځ کې د ادارو ترمنز د شریکی همکارۍ د نشټوالي په وجه وسلوال فعالیتونه ډیر زیات شوي دي.
متاثر وزیرستان نرونی صحیح نو بالکل تردیر پورے اور چترال پورے دا واقعات دی دا سورہ دا کی منگورو پا دی کے اضافہ رہا گئی دا بلکی پتیرہ میاش کی دا پنچ سونا ساڑھے پنچ سونا سیوا حملے شوی وی چی دا تر اس پورے تاریبانو سائیڈ نا پر یو میاش کے ٹول کے سیوا حملے دی اور دا ذمہ داری صرف دا صوبائی حکومت یا دا وفاقی نا دا بلکی یو مشترکہ مسئلہ دا اور دا ایشو دا سے دا چپدی کے بارڈر میں انوالو دے اور بیا د صوبے اندرونی حالات ہم انوالو دے نو کا بارڈر خود صوبائی حکومت دا کیندرا راضی ڈومین کیندرا راضی خود وفاقی حکومت راضی نو دا ایشو تے کم دے دا پاکستان ایشو دا ملک ایشو دا پدی باندې پکار دادی تے ٹولی او زیشی او سر ایک متملی ورت شروع کی ورت دا تے کہ چکم واقعات روان دی نو تا سر خطرف تا اشارہ نہ کیا اس اندازہ ہم دا سدا چکر چیف اف آرمی سٹاف رالو پرنو وزیر اعظم امرا لو پکار دار چیف منسٹر ہم بیخوا اگر پکی نو اگر ولی نو داغی وجوہات لپتہ نشتا چی آیا آگر انوائیٹڈ نو سب وجوہ چی آگر نو خو اخکاری دا سی چی پاکستان بیو سخت ایکشن اخلی او نما خیال داری چی اپریشن سائٹ تبالیار شی او نور چی کم سپاسیبل وی اٹیکس نو اگر بکی او دیگا دش پی یو فضائی حملے ہم کرے دا پاکستانا او اگر پا دی بنو دا تخیل کی کرے دا
زینی شینون کی پدی نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف د تیر او وفاقي حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د شویو مذاکرات وروسته د پاکستان په قبایلی جنوبي او زینو بندوبستي ضلعو کې وسلوال بیا راخکاره شوی وو چې اوس مهال یې په پولیسو او پوز بریدونه زیات کړی دي او د چارواکو او ځایي خلکو په وینا په عامو حالاتو کې هم د وسلوالو موجودګي او تګ راتګ هم زیات شوی. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي لدې وړاندې د وسلوالو په اړه ټولې پالیسیانې پوځي اسټبلیشمنت جوړې کړې دي چې تر اوسه د ناکامۍ سره مخ دي او په کار د اوس وفاقي کابینه کسه پالیسي جوړوي نو چې دا د ولس او ولسي استازو په خوخه جوړ شي.
پاکستان له پکار دایي چې هغه په خپل پلي پالیسي کې باندې نظر سانیو کې وګوري چې را ترهګیری به څنګه ختمیږي. زه دا یو خبره کوم چې ترهګیری او د افغانستان سره تعلق د سیاسي معاملې دي. ریاستی ادارې ریاستی پالیسۍ ډیر وخت لپیل شي د ډیر سکول باوجود هم نن په افغانستان کې د پاکستان دوست نشته. پکار دارې چې د سیاسي خلکو تور کې سیاسي خلک ته اختیار ورکي یغي فیصلې وکړي نو اله بدا ترهګیری ختمیږي.
بلی خوا ته د پاکستان پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد به هدفي عملیات دوام لري او د ولس د سر او مال خوندي ساتلو ته ژمن دي. خو بلی خوا ته په ولسي پاسونونو کې ځایي او سیاسي مشرانو د امنیتي ادارو په پالیسیو او عملیاتو تل نیوکې کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د سواد د هوټل مالکانو د حکومت د تجاوزاتو ضد عملیاتو باندې تنقید کړی دی او تور پور کړی دی چې د حکومتي اقداماتو له وجې مالی تاوانونه ورسېدلی دي. دوی وایي چې حکومت له دوی څخه انتقام اخلي. خو د تجاوزاتو ضد د حکومتي عملیاتو مشر مرستیال کمشنر محیب الله وایي چې دوی ته های کورټ حکم کړی دی. نیاز احمد خان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په سوات څنګهټه کې زید مسلم لیگ مشر او پخوانی د ضلع سوات مستیال ناظم ملک صدیق خبریالانو ته ویلي چې د سید نمبر په 11 په مرکزی سړک په غاړه د هغه دوه هوټلې او شپږ دوکانونه ضلع انتظامی د صوبایي حکومت په امر ړنګ کړي دي. دی وایي چې دغه د 9 کروڑ روپۍ ودانۍ وي چې پکې په لسګونو خلکو ته روزګار ورکړی شوی وو او دغې نه 500,000 روپۍ د میاشتې آمدن راتلو. ملک صدیق وایي چې د تجاوزاتو په نوم د ودانو ورانولو کې خپل پردی روان دی.
دیو قسطنی وران کړي دیو مال نوټس خدای دغه نه دی را کړي. زما هوټل ډک پټکا ایر کنډیشن نه هر نمونه سامان پکې ډک پټکا پروت دی. دیو راغلی دی شول راته او یو زما شهر غزاري دیو راځي او زما هوټل را غزاري ول زما هوټل را غزاري من لکه سګړی دا کومه کزما پنوم دا انتقال نه زما پنوم دا زما سره د انوسی موجود دی، انوسی را سرشتره، د کمیټه لایسنس را سرشتره، پیس ورکو ما ته خبا قاعده ټرانسفارمر لګیدلې ده، د سوی ګیس میټر لګیدلې ده، د بجلی میټر لګیدلې ده، واټر ټلیفون لګیدلې چې دا غیر قانوني اون دامه ټول لګیدل. دین علاوه په دین نمبر خسره کې دارالقضا ما ټیبلز مکه ورکړی لا، هغه پټانی ته ټیبل وبوتلې دي، ما ولز مکه ورکړی لا، دی غوړې مست کمه دا مقامیز دی ده، دې لمز مکه ورکړی چې دا غیر قانوني و، زما ملکیت نه و، زما په اوسم درې نوکران په هغه باندې اغستې شوی دي، هغه په خدای تعالی جزانه غریبانان دي په نوکران دي او کار په ځاله کوي چې دا زما ملکیت نه و. دو زمانه ولی اغست، ولی زمانه ټیبل اغستا.
خبری غونډه کې شریک د سواد هوټل اسوسییشن صدر حاجی زید خان رستم مشال ردوول چې د سواد زیاتره هوټل د سیند په غاړو آبادی شوی، ځکه چې سیلانیان د سواد پاکو او یو خوبوته ورزي. په سواد کې سیلابونو بیا د وسلوالو دراتګ او اوس د تجاوزاتو اپریشن لوجه د هوټلو او سیلګرۍ کاروبار ته لوی زیان روان دی. حکومت ته د خبرو اترو په ذریعه دغه مسله حل کړي.
په دې دوه دریو میاشتو کې چې د حکومتي د ناوړي کاروایان روان دي، زمنګا د سواد ټول ټوریزم ختم شو، دلته سیان او راتل منې کړو، ځکه چې هغه په ذهن کې دادی چې یاره دلته سیلابونه دي یا خلک وړي یا حکومت لګېدلې د سیند د غاړې هوټلې ورانۍ، نو د هغې د وجې نه دلته کې سیاحت په خسارې سره مخ دی او تقریبا په دې سرګنیم سیزن کې زمنګ و نیم ارب روپۍ د نن پورې نقصانات شوي چې هغه په کرایانو یوټیلیټی بلز تنخواګانو او د ریپیر په مت کې دي. کم سٹاک چمنګ جمع کړه به کال د خرابېږي، دا غي زمنګ ته نقصان را ورسېدو.
د سواد تجاوزات او اپریشن انچارج مرستیال اضافي کمشنر محب الله پتاغړه رسنو ته ویلي چې د صوبای حکومت او بیا د های کورټ واضح حکم دی چې کومې ودانې د سند د اوبو په لارو کې راځي هغه اړنګ کړي، او دغه سروي شوی وړاندې نه د ودانو مالکانو ته نوټیس جاری شوی.
د سی ایم سیف کلیئر کټ ډایریکشن دی زموږ د وزیر اعلی سیف چیف سیکرټری سیف چې بده کې بالکل زیرو ټالرنس په انکروچمنټ کې، او هغه باندې موږ لګیا نو بده کې چې مخ ته څوک هم راځي راغی نه، موږ مخ نه راو زموږ د فارغ خپل چیف ایگزیکټیو دی، زموږ سی ایم سیف دی، به زموږ چیف سیکرټری سیف دی، زموږ کمشنر سیف دی، زموږ ډی سیف دی، هغه هیرار کې دا خبره بالکل فائنل ده، بده باندې په پالیسی لیول ډیسیژن راځي شوی دی، او بده کې دوه رائے نشته، بده کې چې څوک مخ ته راځي نو هغه ته نقصان هم کیږي.
په سواد کې د جون په 28 نیټه بزاګټ کې د سیند په غاړه هوټلو کې میش شپاړه سیلانیان هغه وخت سیلابي اوبو ویوړل کله چې سیلانیان د سیند مینځته ورغلي ول. هغې وروسته حکومت د سیند په غاړو د هغوی په وینا ناقانونه ودانو په ضد لوی اپریشن پیل کړو چې تر دې دمه د شلو نه زیاتې ودانۍ چې پکې زیاتره هوټلې شامل دي ړنګ کړای شوي. زیر دین انتظامیه وایي چې دغه اپریشن به تر کالمه پورې رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته ورځ د مومند اوسیدونکو وای چې کڑپا غرونه سړک لا هم نه دی جوړ شوی. د سیمه اوسیدونکو وای چې د سړک لوجی دوی ته پتاګراتا کې ډیر مشکلات دي، ځکه چې دا سړک د پېښور په غړون نور سیمو ته هم غځېدلې دي. پر سړک باندې په 2019 کال کې تمرتي کار پیل شوی و، خو تر اوسه نه دی پوره شوی. بلخو چارواکي وای چې پر سړک کار روان دی او په یو دو میاشتو کې به پوره شي. شانواز ترکزی نور حال رکوي.
د مومندو د کړپی د غرونو سړک لا هم نه دی جوړ شوی. دغه سړک چې شاوخوا شپږ کاله وړاندې ړنګ شو، د کوڼ تر غلنې 14 کیلومتره دی چې ځای خلکو ته ډېر مشکلات جوړ کړي. نور اسلام صافی د لکړو تحصیل اوسیدونکي دی، هغه له هغه ځای پېښور ته په تګ کې مشکلات لري، وای چې نه یوازې عام ولس ته بلکې کاروباریانو ته هم ډېر تکلیف دی.
چې کوم ایمرجنسی پیشنټ یا مریضان وي، ولې چې زمونږ په مومندو یا باجوړ کې داسې هسپتال نشته دی چې دغلته د ایمرجنسی پیشنټ علاج وشي، نو هغه بیا پېښور ته راوړي. ډیلیوري کیسونه په دې باندې سفر کوي، نو د دې د وجه خو ډیر زیات مشکلات دي، کاغه د وخت پاوالی سره، کاغه د معیشت پاوالی سره، او کاغه کم سرک پاتې دی دا د زر تر زر جوړ شي. تقریبا په دې باندې څه کار وم شو، خو چې کم پاتې دی هغه باندې کله کار شروع شي او کله چې د فند د کمی د وجه یا نور داسې مشکلات پکې راشي نو کار پې بند کړی شي.
دغه سرک د سیمټو او د اوسپنې په واسطه جوړیږي. د کړپی او ډنډ په ځایونو کې ډیر خراب دی، زیاتره وختونه پکې د ګاډو حادثې هم کیږي. د کوڼ سمیع الله مومند روزانه بر مومند ته ځي، هغلته په عدالتونو کې خپل وظیفه لري او دی وای
په دې حکومت کې ټولو نه ناکام تر نه منسوبه ځکه ده چې شپږ اووه کاله مو شو 14 کیلومتره سړک دی که بیمار دی په گاڑی کې واچو دا غزي ګوره دی وړنو بس کار به ولکړي د شری د خوراکي کم چې دې ذمہ دار خلک دی دغه نه موږ دغه وخت نه ده چې دا په لکونو خلک په دې باندې سفر کوي مریضان بوډاګان ماشومان ایمرجنسی والا خی بدلا دغه د ماربل والا گاڑی دا ټول په دې روان دی او دا ټول خلک د ستونزو سره مخ دي 14 کیلومتره سړک دی مخ کې چې جوړو دی کغه نه مسړې په 20-25 منټ کې غلنه پور را رسیدې شو او اوس دغه سړک چې کم دی یو ګنټه او باندې یو ګنټه دغه کې سړی زکر را رسیدي هر یو موړ کې گاڑی ولاړي هر یو روډ بندي هر یو موړ کې سنا ستونزه جوړ شوی
دغه سړک باندې په 2019 کال کې د بیا رغونې کارونه شروع شو تر هغه وړاندې دغه سړک تر کلی جوړ و چې زیاتره وختونه به ځای په ځای ماربل وړون کوګاډو شلولی وو د مومندو د ترقیاتي کارونو لپاره مقرر چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومند وای سړک خو ځای په ځای جوړ شوی خو ځینې خرابې او غریزې برخې پاتې دي نو د هغې لپاره دوی پیسې منظوره کړي
روان دی 40 کروڑ روپے 20 کروڑ ہم تبیلے ٹول متعلق اس کے مجھے سر درے جوڑ کی چمیش دا تیری گئے انشاءاللہ ختم شو
دا سرک باندے دا باجوڑ دیر او چترا رہم گن شمیر خلق پی خبر تا تیری گی شانواز ترک زے مشال ریڈیو پی خبر
مشال ریڈیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مومندو په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ او موبایل ټلیفون د نتورک ستونزه ده. هلته خلک وایي چې دوی د انټرنیټ او په ځینې ځایونو کې ګرسره د موبایل انټرنیټ له نتورک بي برخې دي. دوی وایي چې د دې له کبله د تعلیم صحت او روزګار په برخه کې ډېرې ستونزې دي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال شانواز راکوي.
په مومندو کې د امبار تحصیل ولس هاغلته د انټرنیټ د سهولت غوښتنه کوي. د ستمبر په 15 د امبار اوسیدونکي مقصود عثمان خیل وای دغه د څلور د موبایل ټاور خو لګېدلی دي خو دوی ته هیڅ داسې سهولت نه دی ورکړی چې ګنې ورباندې خېګړه وشي.
دا خو چې کوم انټرنیټ دی ډېر سلو دی بیا ته زر بخمل شاه ټاور دومه چې دې ته په 100 گز کې په هډکوارټر خواته نږدې نادرا ده. دلته په 50-50 زنه نه د ورځې لاړی شي هلته د 4 زنه نه کارې منشي په هغه نادرا کې. وجه څه ده چې هلته نیټ کار نه کوي کار ډېر سلو وي نو هغه زموږ تورسری زنانه چې کومه دي هغه په انتظار باندې مړې شي.
د امبار د ځوانانو د تنظیم مشر نسیم خان عثمان خیل مشهد رادیو ته وویل هغلته کاروبار هم کېږي خو د روزګار په لاره کې تر ټولو لوی خنډ انټرنیټ یا بیا موبایل نیټورک دی. د زیات کړه
یا خدا سي علاقې دي چې پاغي کې بالکل سیګنل هم کار نه کوي لکه دلته خارې شو چې دغه شان شاتی مې نشو او دغه شان چې کوم د اطراف دي په دغه کې چې نشو او نور د ځایونو ډیر دي رمبټ شو چې پاغي کې بالکل د سره سیګنل کار نه کوي. خو بیا چې کوم علاقو کې هغه سیګنل کار کوي نو الته خنټ هغه بیا د نش برابر وي کوي سړی ورپسې دغه شان بازار تر وځي یا د لوړې ته وخیږي نو الته بیا کار کوي او دا کوم سیګنل چې کار کوي نو دلته چې کوم ځای ټاور دي نو په دغه ټاور کې هغه دوی سیستم هغه لګولې دی هغه ډیر زیات کمزورې کړې دي چې دا غي سیګنل هغه سم کار نه کوي.
امبار د محمد په مشرقي اړخ د ملاکان سره په شمالي اړخ د باجوړ سره لګیدلې تحصیل دی. هغه تل د پندیالې په لاره د باجوړ لوی سمته او سرک هم وتره خو هغه هم د بیا رغونې د پر اړه شوی چې لا هم نه دی آباد شوی. مفتی میرداد خان عثمان خیل وای دغه ډیر لوی تحصیل دی. هر ورځ د غم خادي د جوابونو د پر دوی د موبایل او انټرنیټ ضرورت وی خو چې انټرنیټ نه وی نو بیا دوی څه کوي؟
کومنګ ته بیمار شي او هغه کومنګ څه قسمه دغه شي اوس مثال انی پرایټ ماربل وغیرہ روزګارونه او د سبزی روزګارونه او هغه زمنګ په ټپ نه استي ولی چې من چاته یو میسج کو یا کال چاته کو ساده ناغه من د علاقې نه روزو بار هغه کال کو بیمار شي راته نور څه مسله شي نو دنیا کم حال زیت اور رسید اوس من تاسو د امبار کې اوس هم د سیګنل مسله ده.
دغه تحصیل په شمول د محمد د ګڼو سیمو د پاره د انټرنیټ سہولت والم چې د محمدو د ډیپټی کمشنر سره رابطه وکړه نو هغه خو ملاونه شو. البته د دفتر یو ذمہوار چارواکي چې نوم یې نه خود وی ویل د انټرنیټ ته سہولت لپاره د دغه دفتر د پیښور ډیویژن کمشنر ته لیټر یا درخواست ورکړې شوی او امکانات هم شته چې په لنډ وختونو کې دغه ستونزه هواره شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.